درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان د پوز لوی درستیز نن یو وار بیا وویل چې د دغه هیواد په تروریستي حملو کې افغانان لاس لري او دا د دوحې د موافقې خلاف عمل دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې جنرال عاصم منیر نن دوشنبه وویل پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ممنوع ډلې د پناه ځایونو پر موجودیت او له هغه ځایه د عملیاتو د ازادۍ په لرلو اندېښمن دی. د پاکستان د لوی درسیز اشاره د ټي ټي پي غړو ته ده چې د دغه هیواد له ادعا سره سم په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو افغان طالبان وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د پاکستان لوی درسیز په عین حال کې خبرداري ورکړ چې په هیڅ قیمت به د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي او خپل هیوادوال به وساتي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د کابل له یوه خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دوی بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک چاپه غازو مسموم او مړه شول. د شیراز د ښاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پور ځایي رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنه په سپټیک چاکې بند شو او نورو یې د ژغورلو هڅه وکوله. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوال چې د هیواد په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارزانتین شهر کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسانې په یوه لارۍ کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې نن خپله لومړۍ سیالي د چک جمهوریت سره څلور په څلور مساوي کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې دواړو لوبډلو څلور څلور ګولونه ووهل. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوې له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبیني. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. او اوکرایني چارواکو نن د دې هیواد په دنیپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپ شوی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت جهاد نه بلل.
د خبرولې له خبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د سیاسي چارو لوي وکټونکو سره خبرې کوو. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې.
یو زور شپږ متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1,209,214 افغانۍ کې.
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
له دا چې نتره دا غزنی تاریخي ابدات او ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدات پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سمیت زرګونه پوزیان لیږلې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونو لپاره ویلي چې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته ویلي که څوک له افغانستانه د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب دې خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریځونو عملي کول جهاد دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو سیاسینو او یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګون. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپره کړه وویل،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جنگ دی، جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دی څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بلاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانې بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي، د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړی چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بولي. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلې دي، طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډیر شمیر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسله وال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خپرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په ځلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونې برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو د حکومت د سرپرست دفاع وزیر له لوري د جهاد په اړه د جغرافیایي حدودو ټاکلو په باب په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کسانو خبرګونونه مو په راپور کې واوریدل. یو شمېر افغانانو په دې نیوکه کړې چې طالبان په خپل هیواد کې د خلکو له بشري حقونو انکار کوي او له بلې خوا په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو پر ضد جنگ ته جهاد وایي. په دې موضوع مې د جمهوری نظام د محال د افغانستان د سولې وزارت له سلاکار طاهر ځلان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر کوم عوامل سبب شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر شاغلی مجاهد دا خبره کوي چې له افغانستانه د باندې جګړه جهاد نه ده. څو
ورځې وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی مذهبي سیاستوال ډلې په یو غونډه د چې مولانا فضل الرحمن مشرک د هغه غند دغه برید د دې سبب شو چې په هغه طرف ته د جماعت علماء اسلام د غون ځنې مخکخ غړي د دا ډول جګړو په اړه څرګندونه وکړي. موږ تاسو له تیرو دوه لسیزو راهیسې ګورو چې د طالبانو تحریک، د طالبانو د امارات د پرهبرۍ کې هغه کسان قرار لري چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړي او هغوی د پاکستانی ملایانو او د پاکستانی سیاست مذهبي سیاستوالو تر فکري او فزیکي اغیز لاندې دي. وجه دا ده چې په پاکستان کې اکثریت مدرسې او هغه مرکزونه چې هغه په سیمه کې او په ځانګړي توګه په افغانستان کې جګړو ته پراخ تبلیغات وکول، همدغه د امارات مشران چې دوی په هغه مدرسو کې د هغه سره درس ویلې.
ځلان صاحب کڅم دغه برستای بریچو شو د طالبانو مؤتلفینو یعنی ټي ټي پي نو کړای بلکې مسؤلیت داعش واخیست چې هغه هم په افغانستان کې دننه له طالبانو سره په جنگ دی. د طالبانو د ویان دا خبرې فکر کوي چې یوازې پاکستان ته متوجه دي او کنړۍ ته هم. دا پښتنه په دې خاطر هم د توجه وړ ده چې طالبانو د دوحې په تړون کې له نړۍ سره دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به په بل هیواد کې حمله نه کیږي.
په ظاهره د دوهې په تړون کې هغه مهال چې د سولې وزارت دغه پروسی په برخه کې فعالیتونه کول او پام دی بوخت چې څنګه کېدل شي طالب ورپکې له جګړوال فعالیت را وګرځول شي او په افغانستان کې د خپل لازمن حضور د پر سولې زلاره خپل کړي. ولې ډیر وخروست دوی وس په دې فکر کېږي چې کچېرې دوی دغه ډول وسلوالو فعالیتونو نه لاس وانخلي دوی په نړۍ کې هیڅ اهمیت او حیثیت نشي خپلول. په ظاهر ډول باندې دوی وس کوشش کوي چې هغه بڼه بدل کړي. ولې تاریخ دا خودلې او د امنیتي تحلیلونو په بنیاد باندې دغه سی وړل چې هغه په ایدیالوژیک لحاظ په مذهبي بنیادونو او په دې د ثواب په نیت باندې جګړې کوي جنگونه کوي د ثواب په نیت وژنې کوي هیڅ کله دغه سی فعالیتونه نه شي راګرځل ځکه دا یو تناقض دی او دوی ډېر کوشش وکړي لدی وروسته چې خپل
سوال داسې
فعالیتونو
راوګرځوي. بله ولې باور دا خو لدې سره سره ځلان صاحب کڅ هم تاسو وای چې د طالبانو د اعلان اصلي توجه او اصلي هدف پاکستان دی، لیکن څه فکر کوي چې نړیوال خصوصا امریکا او لویدیز به د دوی د اعلان هرکلی وکړي او که به ونه کړي او که فکر کوي چې هغوی هم په دې باور نه لري چې دا اعلان د دوی لپاره نه دی کړی یوازې د پاکستان لپاره کړی دی؟
لبد مرغه باید وایو چون دغه ټول مسایل او هغه تمرکز او غزلی جغرافیه چې دغه وس افغانستان د لدی قبل ده د یو خوشنۍ خبره ده. خو ولې طالبان تر وسه په دې نه دی قادر شوی چې خپل ډلې خپل صفونه دغه یو خبرې ته اماده کړي چې جنگ جګړې د حل لار نه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د محل د سولې وزارت سلاکار طاهر ځلاندو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړلې دي د زده کړو په بهیر منفي اغیز کوي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان تیر ورځ رسنوي ته ویلي وو چې په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته پرانستل شوې وې تړلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څنګ چې د دوی له اجازه پرته فعالیت کوي تړلې دي. د دې وزارت ویان زیوله حشمی تیر ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه د دې وزارت د قوانینو او طرز عملونو د پیاوړتیا په خاطر کړي. د یاد وزارت ویان کڅ هم وایي چې د ځینو حقوق پوهنتونونو څنګ تړلې دي چې د دوی له اجازه پرته فعالیت کوي. خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې دي. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دی پوهنتون ته ناراضي.
من یک تن اساساتی دی یکی از دون
زده یو خصوصي پوهنتون استاد يم چې په دې وروسته یو کې تړل شوی دی. استادان او کارکونکو وزګره شوی او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بے برخلیکه پاتې دي چې دا د پوهنتونونو لپاره لویا فاجعه ده.
بسیار بزرگ برای دانشگاه است.
د یو بل خصوصي پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصي پوهنتونونو او څنګه تړلې د زده کړو د بهیر په خیر نه بولی او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاو په لری کولو یې تمرکز شوی وایي.
دا شی به خوای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څنګه برسې شوی وایي تا
تفتیش شوی وی لیدل شوی و د کیفیت د لحاظه د کمیت د لحاظه که چیرته دوی دغه کمیت او کیفیت درلوده چې هغه یعنی قابل د ترمیم وی مجوز یا جواز باید ورکړل شوی و نه باید هغه تخریب شوی وی نه باید هغه تړل شوی و.
د یو خصوصي پوهنتون محصله بهاره وای تیر کال هم د ورته اقدام په لړ کې د دوی پوهنځی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شو چې دا نور محصلان یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
په دې خاطر موږ مجبور شو چې بل پوهنتون ته تبدیلی وکړو. زموږ تبدیلی و څو بونۍ وخت ونیو او ډېرې ستونزې مو ولیدې.
بهاره وایي د زده کړو په برخه کې دا ډول پرېکړې تر ټولو ډېر محصلان اغېزمنوي. د یادو ستونزو او اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو له رئیس سلیمان شریفي څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې تړي چې تر دې مخکې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلانو ادعا کړې وه چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو 70% محصلان کم شوي، چې له دې امله ډېر پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایي وګړو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو خصوصي تلویزیون ته ویلي، بهرني وګړي د امنیتي مسایلو ترڅنګ د ځینو نورو تورونو پر بنسټ نیول شوي دي. د دې موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې واوري.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شو بهرنیو وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ له تولونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرني وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمیر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د ده په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي،
حکومت خپل اصول لري، دغو اصولو له مخې اجرات کوي. که په افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پېښوي، نو هغوی سره قانوني چلند کیږي. ولې دغه باوجود د کومو هیوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي، نو موږ د هغو متعلق ورسره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل شي د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسیږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون محتاط وایي، له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسئلې څخه خپل په رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلې کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانې اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدینو او که د جمهوریت د مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرنیو وګړو د خوشی کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومت شون به رسمیت شناخته نشدن در قسمت
طالبان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی له خواني ول شوی په غلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او ورسته هغه خوش کړي. نو داسې به خوش کړي چې موګام افغانان به پر خبر هم نشو.
خبر هم نمیشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویند ماتیو میلر ویلي و چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشی کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلي و چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې له 100 تر 200 امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي په خوا د امریکا د پوځ په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه، او د حکومت له سقوط وروسته په یوې خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی و، خو امریکایي او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی له و میشتو رئیس د طالبانو په زندان کې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوا جاوی په دې و میشتو کې ډیری حڅی وکړي چې نو موړې خوشی شي، خو د دې په وینا د ژوند ملګری لا هم د طالبانو په بند کې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې لو میشتو رئیس خپل د ژوند ملګری نه دی لیدل، یو هیله لري چې نو موړی ژر تر ژره خوشی شي. اغلی مستوایا ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ یو ملګری نه دی بریالي شوی چې هغه وویني.
We have had some
موږ پرمختګونه درلودل، که څه هم د مرتضی د قضیه او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو، او د هغه کورنۍ او ملګری لا هم په لیدو بریالی شوي نه دي. موږ د مرتضی د خوشی کولو غوښتنه کوو.
مرتضی بهبودی دروان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا نه د څرګنده چې جرم یې څه و. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق همت څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه یې محکمې ته تللې ده. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زنداني کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، خو د نوموړي د خوشې کولو هڅې روانې دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه یا رسف وای هو میاشت کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډیره اوږده موده ده. د سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادعا خلاف د رسنیز کار له امله نیول شوی. هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دی کړی چې زندانی شي. موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشی کېدو امر وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
له بده مرغه دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زنداني کېدل له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري، موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ټاټ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه دی نیول شوی. د دغو خبریالانو تر څنګ د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون د بیلابیلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست واکاسو چې تر ډیره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپور نه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت یو پروژې چاري پیل شوې دي. په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا دوی ونې وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسګونه تنه مړکل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي، چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندي شي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخېلو د ملا کاکا تورخېلو کلستر شورا سره قرارداد شوی ده، یو زور شپږ متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1.5 میلیون او 209,000 او 214,000 افغانۍ کې.
د سیمي خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې شي. د دې سیمې دوه قومي مخورو شیرولي او شاولي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او دو پاس ځای سیلونه مثال زخته ډیر تلل داس په ساوو ځمکې کورته سیلو وړی دی او لوندې کړی دی خلکو ته تاوني نړولی خلکو کورونه وړی دی نو خلکو ځکه مثال جوړیم ځکه ویجاړې کړی دی دای ګټ دی چې دا دی ور جوړ شي د ځکه پامن شته
دا غا پروژه چې نن والی سیبو رئیس به دهات ابتدا کړه ډیر مننه خدای وکړه چې ډیر زر دا کار وسی چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي یا تر کښت کار ده زیاتره سلامونه چې راغله ډیره خرابوي وکړه
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پاره سینادي دیوالونه ول کیږي شاوخوا دوی اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دوی سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي
په غزنی کې شپږ تاریخي آبدې ترمیم شي په غزنی کې چارواکي وایي د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي تفصیل واورئ
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوي دي له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي خو بل لور ته بیا په غزنی کې لري لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي دی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړیدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د هغې ساتنه او پالنه دي وسي شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
فکر شوی او می هرکلی کوم هر فرهنګي اثر او ابیده په قید کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاڼه ده که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځه ځي او یا ویجاړیږي نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه لمنځه ځي او د تاریخ د پاڼې لمنځه تلل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتهږي او دې پایلې بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو په سرګردانه کېږي اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړیدو له ګواښ سره مخ دي
د دې سات لنډ خبرونه واوري د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل لای و خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي د ایران په جنوبي ښار شیراز کې پرون یکشنبه 4 تن افغان کارګر د سیپټیک څا په ګازو مسموم او مرشول د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانتیننتال سیالیو په لومړی سیالی کې نن د چکل جمهوریت سره څلور په څلور لومړی مسابقه مساوي کړه. د ترکیه چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوال چې دغه هیواد په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي دته اجازه ورکړې شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامله ده. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلیګرام لیکلی چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندی په لګیدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپی شوی دی. چارواکی وایي دا توغندوی حمله نیمه شپه پیل شوی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پاراولې دي. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته په وینا کې ویلي،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم دای روان جنگ ته، دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
دا څرګندونه وروسته تر دې کیږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان دننه یو شمیر ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپ ضد کار نه اخیستل کیږي. پوښتنې دا دي چې په دغه سې شرایطو کې د ملا یعقوب څرګندونې، هغه هم د ملا هبت الله اخندزاده په حواله، په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم ځینې افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي؟ په همدې او نورو مسئلو په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو او دغه راز د جګړیزو چارو شنونکي عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له ښاغلي همام نه پیلو. همام، څه فکر کوئ په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې څو خونړي بریدونه وشول، پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونو کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې دا بریدونه ترسره کوي په افغانستان کې پټنځای لري، په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د په ټکو خپل سرتیری یا جنگیالي باید د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي، دا په څه معنی؟
چې افغانستان د نیمه پیلای رئیس دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی، بدل شوی دی او دلته یو قانون بدل شوی. نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسالت و چې دلته د امریکای او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې وو، خو دا مسله حل نه سو. ځکه دا څوک چې د یو شورشګری دوره تیره کې هغه ښه پوهیږي چې څه رقم اړیکې شورشګرانو په منځ کې د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینېږي. او دا ډېر مشکل ده چې په ډېر کم وخت کې دا حال دا دوباره عادي حالت راشي او یا تابع او پالیسی او سیاست تابع وشي. نو دې لپاره دلته سه افغانان دي چې افغانان یا نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشواله کې دوی جګړه کړی دي، دوی د یو امت ګرایي او جهان ګرایي یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو. فکر کوي چې په دغه کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنۍ ځواکونو موجودیت دوی ته د بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگی دل او دا محل مثلا همغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي، د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولې سي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي؟
ما تاسو ته ویل چې دا د شورشګری او یاغیګری د جنگونو چې دا یو خاصه فضا مستر او روانی علی کې ایجادی سو وفاداریان ایجادی دا داسې اصل کار نه چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولای شي چې دا حل کی. دا یو خو هغه کلیشې خبرې دي چې موږ تاسو کولای شو چې دا دی یا دته په امارت خپل د امارت په اساسي پالیسی له نظر څخه امارت په خپل رسمن پدې کې دغه نه دی دخیل نه دی، خو هغه افراد چې لکه علي کې ډېر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړي دي، جهادونه کړي دي، مبارزه کړي دي، هغه خو خپل علي کې داسې په یو خبره باندې هغه دغه کولی نشي قطع کولی نشي. دا علي کې پاتې کیږي دا شخصی لکه تعلقات جوړیږي دي کې او د ټینګ تعلقات جوړیږي او دا تعلقات کله نا کله د دولتونو د سیاست گزارینه دا مستقلانه عمل کوي. دا یو مسأله ده په دې منطقه کې، دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي، د افغانستان تیر جمهوری نظام نشو حل کولای، ناتو نشو حل کولای، دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر هغه سوټه پشان چې ابرا کدبرا ووایي او دا حل کی. دا پاتې کیږي دا چې محترم وزیر دفاع سی ویلی دي دا بې ځای نه ده، دا لیکي پاتې دي او دا کار موجوده ده، عیني واقعیت دي.
بله کور ودان سلامات او سیبرت تاسو راځو همام صاحب د بحث بل مل ما خاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی. انصاری صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبرې په څه معنا چې ویلی دي له افغانستان دی د دوی خلک د نورو هیوادونو جګړو ته نه ځي ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه مرباخه د تمام همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافي او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو، د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا و چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه. او د اوسني حکومت هغه هم چې موږ او تاسې وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وي چې د افغانستان له خاورې به نه ګاونډیو او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسې د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو، همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي، تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدی شي، هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي، معنا ده چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسي دغه وي، نو هر هغه څوک چې د پالیسۍ خلاف کار کوي هغه بیا معنا ده چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او دغه په وړاندې به احتمال دي.
انصاری صاحب
رسمي دریدونه لري.
پښتنه دارا ولاړیږي چې کله ناکله ځینی حکومت د دې لامل صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا به باد لغید مخنیوي لپاره یو خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. وسم چې خاغلی هبت الله خونزاده دغه خبره کړې ده او دغه خبره خاغلی مجاهد په دغه غونډه کې راپور تکړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمیر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شته فکر کوي چې رښتیا به هم د طالبانو جنگیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستانی حکومت ادعا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي، او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی دا هغوی استازی د راشي او دغه جنازې د ترلاسه کړي. دا خو د دې ثبوت نشي کېدی چې دوی د حتما د امارت رسمي استازی و یا د په استازیتوب ورغلي یا د له دې ځایه چا ورلېږلي وي. موږ او تاسې وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټابلشمنټ او د پوځ تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي دا چې روزل کېږي او مختلفو هېوادونو ته لېږل کېږي. سبا به په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستاني اسټابلشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست وی لیګل او بیا اعدام دا کوي چې دا جنگ او جهاد مونږ کړی. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیونه افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه سپر کړل، سینې سپر کړي، او دغه هیواد هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړه. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشران او پوځي مشران بیا ادعاوي کوي چې دا جهاد مونږ ګټلې یا مونږ کړې. دا اوس د امریکای په خلاف موږ او تاسو لیدل د امریکایونو
انصاري سپتا سوای چې مثلا قرباني افغانان ورکي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د ښاغلي مجاهد په خبرو باندې راڅرخو چې د دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخر فکر نه کوي چې پاکستان وړي ځکه د پاکستان ادعاته به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وای چې موږ تور پوري کړ. ښاغلي مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی خپل جنگیالي دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول سرګندونې د پاکستان په ملاتړ شوی دی یا د غوې د ادعا د اثبات لپاره شوی؟
نه، کچیرته ستاسو په خبره دا د غوی د ملاتړ په اساس شوی وي، د غوی د خبرو د اثبات په اساس شوی وي، دا نو سیاسي تیروتنه ده او سیاسي ماشومتوب دی چې یو څوک یې کوي د خپل هیواد د خپل وقار د خپل پرستیج د پښو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس شوی وي. هر څوک یو کورنۍ وي هم خپل اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشر ورور ورته نصیحت کوي چې د چا په کار کې به کار نه لرئ، به هر چې وځئ نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځئ او چا سره به جنجال نه کوئ. نو که دوی خپلو ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده. خپله پالیسي تشریح کړې وي، خپل قوانین یې تشریح کړي وي. دا د هر هیواد د مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپلو لاسلان د خلکو ته دغه چې خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغوی ته لارښوونې وکړي. دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دې نه سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغوی د هغو زیګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي. او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپل هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان، سیاسي تنظیمونه، د پښتنو، د بلوڅو، د سندیانو، چې دا ټول جنایات چې په سند، پنجاب او بخی په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردی والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یې جو دهشتګردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل تا څوک د چانو ماغه وردی یادی ماغه دې چې وی یادی. دا اوس تاسو کده د پولیسو خبرې واوري،
چې پولیس لاین په هغه لوی مرکز باندې کما جمعات کې چاودنه شوې وه، ډېر خلک پکې ووژل شو. د پښتونخوا ټولو پولیسو په یو غږ دا وویل چې موږ ته دې اجازه راکړل شي چې موږ د پوځ موټرې او پوځیان تلاشي کوو، که چا بیا دهشتګردي او انسان وژنه دلته ولید از موږ لاسونه پرې کړي یا موږ په دار وځړوي. دا زموږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپلو پولیسو خبرې دي. تاسو د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو، د ایم کیو ایم د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د غیزی د نورو لویو با عزت مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات ترسره کړي دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی ځپي. نو ځکه خو موږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول دا د پنجاب او د انګریز دسیسه ده چې دوی غواړي.
مننه کور ودان انصاري صاحب، سلامات اوسې. راځي چې د همام صاحب نظر هم واخلو، بیا به بحث کرا کرا سره مخته ولو راټولو. به همام صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې تاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو د زمينه برابر کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سرخوګای جوړولې سي، د سیمې هوادونو ته هم سرخوګای جوړولې سي. موږ او تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه دایشي غړي ونیول، البته د دوی پټکو د دایش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پوری کوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دی، او عملاً دوی وایي چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغه ډلو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پی غړو ته کوم مشخصه نه راسته کده، پاکستان ډیر اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پی غړي وای په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولای شي. آیا همداسې د تاسو څخه دغه سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړې دي، په دې برخه کې مطالعه هم لري، فکر کوي چې د افغانستان غرنیزو سیمو د زمينه برابر کړي چې دغه ټي ټي پی غړي په افغانستان کې پاتې شي، او کنه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې هغه ته د ملګرتیا لمخې یا هم مثلا د عقیدی لمخې ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه وکم، د تاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط پالي کې یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه جست دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف وګوري، په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2.5 لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي، خپل ویزې سفارتونو سره ویزې درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو او پاتې دي هلته، او مشهود معلومیږي چې دوی اخرنۍ د مهاجرینو اخرنۍ موج وو. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات یو ځینې داسې شی راته وایي، هلته افغانان لیکلي دي چې افغانان توران دي او دلته خلکو بیا طالبانو باندې توره چي. دا خو درست نه ده. یو بل دا چې ستاسو په سوال په ارتباط دا ووایم کنه چې یو استخباراتي یو شرایط منځته راځي چې استخباراتي دزګاه او استابلیشمنت دا کسان روزي په یو ځای کې تربیت کی، خو دا دی چې سل پر پرچله په دوی باندې حاکمیت نشي درلودلی، ځکه په هغه کې ایدیولوژیکي او سیاسي لکه جانبداری امو هغه اهداف او موخه چې دی هغه لري. دا یو دا داسې دي چې لکه مشرف خپل کتاب کې لیکلی و چې مونږ داسې سوچ کولای چې طالبان مونږ مانیپولیشن کوو، خو داسې ثابت شو په آخر کې چې هغوی مونږ استفاده کولای. دا یو چریکي ګروپ یا یو شورشګر ګروپ چې دی هغوی ډېر یو داینامیک بڼه لري، کله ناکله استخباراتي سازمانونو سره یو ځای کېږي، خو بیا دا دی چې هغه وخت چې دوی لک معمولي خپله ارګنایزیشن او سازمان راژوندی کړو، بیا هغوی خپله سم مرامونه چلری، خپل اهداف چلری چې خلاف د قانوني یا خلاف د شرعي یا جنایتکارانی یا سیاسي هغه مخته بیایي، نو پوره کنټرول ایت یو سازمان هم نشي کولای یو استخباراتي
سازمان. هم زمام مشخص دا و چې آیا طالبان په دغه ډالو چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې فعال دي، لکه ټي ټي پی مثلا لشکر طیبه ده،
حتی داعش جنگیالی د پوروسی کې دغه د باجور د سیمه مسولیت هم واخست. طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري، خصوصا په ٹی ٹی پی باندې، ځکه ٹی ٹی پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري. کله چې دلته په طالبانو باندې تنگ راغله، مثلا امریکایي ځواکونو بریدونه وکړل په افغانستان باندې، همدې ٹی ٹی پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک، مثلا ډوډۍ ورته ورکړي، شپې ورته ورکړي. فکر نه کوي چې اوس طالبان به مقام ملګرتیا له یاد نه وستلی ورسره به پالي؟
یو دا ده چې طالبانو په مس کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت دیر ارج ورکی دغه ورکی ارزښت ورکی. او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي، نور سلسله مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی. او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ٹی ٹی پی څه کسان دلته دوی په منځ کې دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستې ده. بیعت دې ته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي، د دوی مشرتابه تصمیم نیسي، په کار ده چې دوی هغوی هم هغه نه تابعیت وکړي. خو دا دی چې لا په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو ٹی ٹی پی عملیات کولی نشي، خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي، البته کېدای شي چې څه کسان یې نه وي، خو دا دی چې کنټرول لاندې دي، نور جناګانی دي، نور سازمانونه دي، نور عناصر او افراد دي چې طالبان سره مرسته کړې ده مخکې، خو هغه ټول کنټرول لاندې دي. داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکړي، سلاو ورکړي، یعنی دا دی یو پالیسي او دغه یو په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل. دا
یعنی هم هم تاسو وایئ چې دغه ٹی ٹی پی کې په افغانستان کې وی هم د طالبانو تر کنټرول او بیعت لاندې دي، او دوی د طالبانو لارخوانونه غیر ګام نه سپورته کولای
غالبا هم داسې ده. خو داسې دی چې بیا یو د ټیکی سازمانونه چې دي دا اکثر داسې دي چې یو سنټرلایز دغه نه لري، تمرکز مرکزیت دونه قوي نه وي اکثر کې. دوی خپل ګروپ دي، د کله نا کله د دوی منځ کې یو نظریاتي اختلاف راشي، بیا به هماغه نظریات په اساس دوی په یو ځای کې عملیات کوي یا نه کوي، یا یو ځای کې اطاعت کوي یا نه کوي. خو دا دی چې دا په دې افغانستان کې تقریبا نیمه پیلۍ نه زیات د شورشګری او ټیکی جنګ ګونه شوې ده. تاسو چې ټول د تیوري د په دې شورشګری او زده شورشګری تیوريګانې کې وګورئ، دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک پاتې کیږي نه. که په ویتنام کې وو، ویتنام، لاوس، ورسره نور جوګ چې مملک کو، حتی کوریا کې یا نور ملکونه کې چې د چریکي جنگونه شوې دي، یا په افغانستان کې ګورئ چې صوبه سرحد د افغانستان دا ټول یو ګټ شوی وو. نو دا یو یو پدیده ده. دا پدیده داسې کولی نشي تاسو یو ځل ایجاد شي، یا هغه کنټرول ډېر مشکل دی.
سلامات اوسه.
دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا خپله صفوفو کې ډېر نظم لري، او نورو د یو رسمي پالیسي په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نورو ته اجازت ورنه کې دی ځای نه بل ځای کې عملیات وکړي یا نورو ملکونو ته مشکلات ایجاد
کړي. سلامات اوسه ډېره مننه ښاغلی انصاری، بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سي انصاري سي د طالبانو د بهرنيو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویلو چې پاکستان باید خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی، یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دنه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. د غراس پورسته کې ښاغلی ملا یعقوب مجاهد ویل چې جنگیالی د نور هیوادونو جګړو ته نه ځي، ځکه چې ګړای د ښاغلی هبت الله پټکو جګړه ده نه جهاد. او دا په داسې حال کې ده چې تازه تاسو مثلا تعقیب کړي، په دوها کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو له طالبانو سره وکتل، دغه راز د پاکستان اندېښنې دي، د منځنۍ آسیا اندېښنې دي. دغه د ښاغلي مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمې کړي، خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي، مثلا که د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي، د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري، دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمې کړي دغه څرګندونې چې د افغانستان د نن نه د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي؟
موږ او تاسو کې وینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي. فلسطین او د اسرایلو ترمنځ جګړه ده، او اکثریت مسلمانان هغه د اسرایلو پر ضد مقدسه جګړه ګڼي او جهاد یې ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن هلته خلک لاړ شي او د اسرایلو په خلاف په هغه جهاد کې برخه واخلي.
دی خوکه موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکران جګړه ده، خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تلوي هیڅوک نشته، مګر د تیر حکومت یو تن غږ موږ واورېدو چې هغه اوکراینی تابعیت درلود غالبا، او وی ویل چې د افغانستان د پوځ په خانه غره او اوس د اوکراین په جګړه کې جنگیږي غالبا چې د اوکراین له خوا د روسیې په خلاف. هغه دغه خپل تابعیت مسله و چې اوکراینی تابعیت یې درلود. دغه نور ځینې خلک هم شته، مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنگیږي او د اوکراین له خوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي او وطني دریز په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شوې وي یا اعلان شوې وي، لکه په خاچ د انګریزانو خلاف شوې وو، لکه د شوروي اتحاد خلاف چې شوې وو، دغه څه نه تر سترګو کېږي. دا تیر د امریکا او د ناتو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی، مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې
انصاری صاحب
کې علماء او د زینو نورو احزابو چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي، او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی، د انګریزانو ځایناستی پوز حاکم دی او قانوني د لازمي کالي د تبلیغات لډیر په فعال
کې ورسته تر رسیدلی یو انصاری صاحب بس پاتره رسو فقط ما امدا ورم امدا پوښتنه وکم چې دغه سرګندونه به د خاغلی مجاهدی د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز دګر کې په نړیوال دګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پری وزي او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخ کې ویلې کومه سیاسي تیر وطن وي ممکن
نه موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته خپلو لاسلاندې افراد او اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونه وکړي. دا د لارښوونو برخه ده، د تیروتنه نشي کېدی، او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهیږي، هغوی چې د امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهیږي، دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار، د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي، او دا د چا نه په خلاف دي او نه په دې معنا چې څوک تللی وو بیا دوی ورته ویلي چې تاسو
سلامات اوسئ. انصاری صاحب ډېره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنن کې نایت الله همام او د چارو له کتون کې صدیق منصور انصاری نه ډېره مننه.
Kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili kochinjili o kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili چمن پر سبزو د چمن پر سبزو زلپانی لنګ کړه د شبنم پر لمبو د شبنم پر لمبو د هر چا زری بدن نیمه دا پکتو نیمه دا پکتو کوچینجلی O kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili O kochinjili kochinjili naradashtota kochinjili
wa 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 khara